لوبو له ميدانا. هر اونی له آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د آزادی رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو سلامونه او درنخت می اومنی. د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې به واوري چې استرالیا د شپږم ځل لپاره 500 نړیوال جام وګاټه. تر نړیوال جام وروسته د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلوم شوې. له هند سره لوبې کوي. د افغانستان د لیست ای سیالۍ او په لوبه بوست لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې قطر او کویت سیالۍ بایللې دي. د کم عمره ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي او د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته په نړیوال جام کې د استرالیا د بریا پر رازونو غږېدلې وو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، را سره پاتې شئ. پایلل نړیوال جام کو استرالیا د کرکټ د نړیوال جام اتلولی ګټلې ده. د استرالیا ټیم په روان نړیوال جام کې لومړی سره خنو زلیدلې او د افغانستان په وړاندې هم په سختۍ بریا ته ورسید، خو بل اخره وتوانید کوربا هیواد هندستان د جام په ترټولو مهم سیالي فائنل کې مات کړی. سفیر الله ستانکزی په دې تړاو رپورت چمتو کړل.
د نریندرا مودی لوبغالی ته د کوربا هند لزګو نظر مینوال په دې تم ورغلی و چې لوبډلې د نړیوال جام اتلولی خپل کړی، خو داسې ونه شول.
He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the sixth time and in front of 120,000 people.
استرالیا وتوانی د شپږم وار لپاره د کرکټ د یوروزنیو سیالۍ نړیوال جام وګټي. هندستان چې تر پای لوبي لمات هي پته مخته راغلی وو، د تمې خلاف په پای لوبه کې د 241 منډو نسبتا وړ هدف وټاکه. استرالیا په جواب کې که څه هم د سار درې لوبغاړي ډیوډ وارنر، میچل مارش او سټیو سمیت له ژر له لاسه ورکړل، خو د ټریویس هید او مارنوس لابوشین د اوږدې ملګرتیا له برکته تر هدف ورسېده. ټریویس هید 130 او مارنوس 50 مهمې منډې وکړې. که څه هم ټریویس تر بریا یوازې دوه منډې مخکې وسوځید، خو ګالن میکسویل د استرالیا لپاره د اړتیا وړ دوه وروستۍ منډې وکړې او خپل ټیم یې اتلولي ته ورساوه. د استرالیا د لوبډلې کپتان پټ کامنس وویل چې په خپلو همټیمیو باندې پوره باوري وو. دا بریا زموږ د ورزشي ژوند لویه لاسته راوړنه ده. پوهېدم چې موږ ډېر پیاوړي هلکان ټیم کې لرو، نو دا هر څه ممکن وو. دلته 1.5 لک کسان د سیال ټیم په پلوي ناست وو. هغوی ماتې نه وه خوړلې او ښې لوبې کړې وې، خو څنګه چې زموږ لوبغاړو لوبه وکړه فوق العاده وه. د کرکټ د لوبو افغان مبصر احمد فرهاد فدایی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، د استرالیا د ټیم لوبډل مشر ښې پرېکړې وکړې او د ده په باور یوازینی ټیم چې د هند په ماتولو برلاسه ښکارېده هغه استرالیا وو.
دوی کپتان پټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکړ. په نړیوال جام په پای لوبه کې لوبېدل، ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو. په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي، چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکه یو تصمیم ده.
د هندستان اکثر لوبغاړي هم په یاد تورنمنت کې خو ځلېدل. لدی ډلې په توپ وهنه کې ویرات کوهلی 215 شپته منډې وکړې او وتوانېد د دې نړیوال جام د سیالیو غوره لوبغاړی شي. محمد شامی هم د وو لوبو لډلې د 40 وکټو په اخستو په جام کې مخکخ وکټ اخیستونکی شو. د هند ملي ټیم سر روزونکی راهول دراوید ویل، هندي ټیم ډېرې ښې لوبې وکړې خو پایلو بکې سم عملونه کړای شو.
This is a quality of cricket that we play.
په کوم کیفیت چې موږ دې ټورنمنت کې کرکټ وکړ فکر کوم استثنایی و. یوازې په پایلو بکې موږ ښه عملونه کړای شو. استرالیا ته مبارکي وایم، هغوی له موږ خو. استرالیا په دې اتلولي سره د خپل نړیوالو جامونو شمیر شپږو ته ورسوه. دغه ټیم په 1980، 1999، 2003، 2005 او 2015 کلونو کې هم د کرکټ د یوروزنیو لوبو نړیوال جامونه ګټلي دي.
وروسته له هغې چې د کرکټ 500 نړیوال جام پای ته ورسید، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ هم معلومې شوې. افغان لوبډله به د 2024 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 14، 14، 15 نیټو د هندوستان ملي لوبډلې پر وړاندې په یاد هیواد کې درې نړیوالې 20 لوبې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر امیر وایس اشرف په دې اړه ویلي، له شک پرته د 2023 کال د سیالیو د تنظیم او لاسترولونو لاړخه غوره کالو. زموږ تمرکز اوس پر 2023 زیږدیس کال دی ترڅو ملي لوبډلو ته پکې غوره سیالۍ تنظیم او دغه راز له اداري اړخه هم ډېرې لاسترولنې ولرو. نوموړی زیاته کړې ده باید ووایم چې هندوستان هیواد ته د دوی سفر له لاسترولنو ډک دی چې په دغه سفر کې د یادې لوبلړۍ سربیره پر نورو راتلونکو لوبلړیو او دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې اترې شوې دي چې ډېر ژر به یې جزئیات شریک شي. کرکټ بورډ وایي یادې سیالۍ به په هندوستان کې د موهالی، اندور او بنګلور پر لوبغالو ترسره شي. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان او هندوستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي.
پا ورزش کولو له نشه‌یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ ادارې د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله هم اعلان کړې ده. ټاکل شوې چې د یاد سیالۍ د عربي متحده اماراتو په قربتوب د راتلونکي ډسمبر میاشتې په اتمه نیټه پیل او تر 18 به دوام وکړي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لوري د نومبر په 16 د یادو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان شوه. پیلان شوی لوبډله کې نصیر خان لوبډل مشر، وفیولا ترخیل، جمشید خان زدران، خالد تڼیوال، اکرم محمد زئی، سویل خان زرمتای، رحیم الله زرمتای، نومان شاه آغا، محمد یوسف زدران، علام احمد، واحد الله زدران، بشیر احمد، فریدون داود زئی او خلیل احمد شامل دي. دغه راز حزب الله دورانی، علی احمد ناصر، محمد آصف، ناصر حسن، ادم خان او فهیم قسیمی په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل شوی دي. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د ډسمبر په 8 نیټه له هندوستان، دویمه لوبه پر 10 له نیپال او دریمه لوبه پر 12 له پاکستان سره وکړي. د ویلو ده چې د افغانستان د کموم رضوانانو ملي لوبډلې په 2010 زیږدیز کال کې د آسیا جام اتلولي هم ګټلې و. د افغانستان کرکټ بورډ د لیست ای یو ورځنۍ سیالیو پیلوبه بوست زون وګټله. دغه پیلوبه د نومبر په 16 نیټه د ننګرهار د غازی امان الله خان په لوبغالي کې ترسره شو چې په پیلوبه کې بوست زون د امو زون ته د 109 منډو په توپیر ماته ورکړه. د پیلوبه په چا بوست ګټلې وو توپ وهنه وکړه. یاد لوبډله د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په ټاکلو 45 خورونو کې 36 منډې کړې وي. درویش اسولی د بوست لپاره سلیزه وهله او بلال ترین به 88 منډې کړې وي. امو لوبډله چې د لیگ پړاو په سیالیو کې تر ټولو مخکې و په پیلوبه کې 40 خورونه ولوبول، 200 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. لوبډل مشر یمین احمدزی او عبدالباقی د بوس لپاره 3-3 او سید شیرزاد 2 وکټې واخیستې. په یادو سیالیو کې درویش سولی مخکخ منډه جوړونکی هم و. هغه د 2 سلیزو پر مټ 492 منډې کړې وې. دغه راز یمین احمدزی بیا د ټوپا چونکو په ډله کې تر ټولو مخکې و چې شل لوبغاړي سوځولي وو. د امو لوبډل مشر عبدالملک بیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او وکټ کیپر توپ وهونکی اساق رحیمی د ځوان لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ولدا چې دا د لیست ای سیالیو شپږم پړاو او بوس د دویم ځل لپاره یاده پیلوبه وګټله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې 4-0 له کویت ماتې وخوړه. دا لوبه د سعودي عربستان په دمام ښار کې وشوه. دا د 2018 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالیو د مقدماتي دور پر مهال په شاوخوا 10 ورځو کې د افغانستان دویمه لویه ماتې ده. افغانستان تر دې مخکې د نومبر په 14 د قطر له فوټبال ملي لوبډلې 8-1 ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال لوبډله په دې وروستیو کې د ځینو لوبغاړو د لانجو په خاطر له ستونزو سره مخ ده او د پخواني کویتي روزونکي تر ایستلو وروسته فوټبال فدراسیون انګریز سر روزونکي اشلی وست ووډ د ټیم د روزنې لپاره ټاکلی دی. د افغانستان اکثره مخکښ او تکړه فوټبالران د فوټبال د فدراسیون په مشرتابه تور لګوي چې په مالي فساد کې ښکیل دي او په همدې خاطر نور ملي ټیم کې نه لوبیږي، خو فوټبال فدراسیون بیا دا تورونه ردوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه په دوی مینیمای کیو دلته درته د کرکټ په تر سره شوی 500 نړیوال جام مرکه لرو. تر ډیره د استرالیا د بری پرازونو د هندي لوبډلې د ماتې په لاملونو غږیدلیو. د خبرونه میلمانه مو په خوانې لوبغاړه باطن شاب دریمزه او د کرکټ لوب شنون کې فرحات فدایی دي. نور په مرکه کې ووري
فدایی سپتا سره تو وای چې
په دې نړیوال جام کې د کوم لوبډلې مینوال وي او آیا دا سوچ ته درلود چې استرالیا به یو ار بیا د 500 نړیوال جام پایلو به وګټي؟
سلامونه سایل صاحب تاسو ته، عبدالرنزی صاحب تاسو ته، او تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته واضح خبره ده چې د افغانستان د کرکټ ټیم مینوالو او غوښتل مو چې افغانستان ټیم پکې لوبې وګټي. الحمدلله افغانستان پکې 4 لوبې وګټلې. همدغه استرالیا ته افغانستان ډېر ټف ټایم ورک او تقریبا موږ ځینې لوبې وګټلې ولا، خو موږ دا خبره هم مخکې کړې ولا چې که چیرته هند ته یو ټیم په هند کې شکست ورکولی شي هغه استرالیا ده. او همداسې اوسو چې استرالیا چې کله ناک آؤٹ سټیجز ته راسي، نیمه پایلو به تراسي، پایلو به تراسي، دوی څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله په ځان باندې باور بیخي ډېری، او د هغه په ځان باندې باور او د 4 کالو د زیار نتیجه دی چې دوی نیمه پایلو به او پایلو به ګټي. نو زما د خپل خوښې لوبډله خو افغانستان ده. افغانستان وا په دې نړیوال جام کې، خو هغې پسې چې چانه متوقع کېدله چې هند ماتولی شي هغه استرالیا وله.
عبدالرحمزی صاحب، نن به دې اتمن پایلو به لیدلی وي، د دغسې پایلو به تمه دې درلوده چې دغسې تر ډیره پورې یو اړخیزه پایلو به ترسره شوه، همداسې فکر دې کاوه چې یو اړخیزه پایلو به وي؟
سلامونه سید صاحب تاسو ته، فدایي صاحب ته، او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک عید وایم. دغه فائنل په باره کې خو یو مخکې خلکو داسې پریډکشن کوو چې انډیا ټول میچونه چې کوم رقم ګټلی وو هغه تقریبا ټول میچونه ون سایډډ ګټلی وو، خو لکه فدایي صاحب چې مخکې څنګه ویل چې استرالیا په بغیر له دې چې په خپل کنډیشن کې خدا نور کنډیشن یا نور هیوادونو کې چې دوی کوم لوبې کوي هغه هر وخت هر ټیمونو ته دغسې یو ټف ټایم ورکوي، حتی د ګټلو قابلیت لري. او استرالیا چې سره کوم کمبیک وکړه وروسته د شروع له 2 ماتو څخه وروسته چې هغوی سره کوم هغه کمبینیشن جوړ سو، هغه د کمبینیشن جوړېدو وجه وه چې دوی دغه سټیج ته تر فائنل پورې راورسېدل. که تاسو وګورئ که دوی د ساؤت افریقا سره کوم میچ وکړه په یو ټیم کې دوی داسې رای سار کړي وو، داسې معلومېده چې ساؤت افریقا دوی بیټ کولای شي او تقریبا دې ته نږدې وو. خو دوی چې سره کوم کرکټ کوي، دوی کپتان چې څنګه هغه لیډنګ فروم د فرنټ کوي، او دوی په ټیم کې چې بیخي واضح چینجز راغی هغه د ترایوس هید بیرته راتګ څخه دوی په ټیم کې هغه واضح یو چینجز وو. نو دغه داسې نه و چې دغه هند بیخي داسې یا ایڈوانٹیج لرودو دی گٹولو نا، استرالیا چې تر فائنل راغلی و دی مخری اته میچونه چو مسلسل یو گٹل دی، هم میچ سوچ مسلسل گٹی. نو چې هغه یو دسی یو ټیم دا استرالیا کتا سو دی پاس هیستری وګوري په دوی په سیمی فائنل او فائنل کې ماتول ډیر سخت ده. فکر کوم چې دوی یو ځل په فائنل کې ماسی وی دی هغه د 96 ورلد کپ چې سری لنکا په پاکستان کې چا کوم ورلد کپ وسو حال ته مات کړیو. نو دی استرالیا پورا کمپلیټ ټیم دا دی، دی کرکټ ډیر پورا هیستری لري او پورا یو کمبینیشن سره راغلی.
ام دغه سیده فدای سه په دې پایلو به کی په ځانګړي توګه هغه څه چې ډیر زیات خلکو فکر کاوه هغه کراوډ تر 100,000 ډیر خلک په لوبغالي کې ننداري ته ناست وو. حتما د غمر شور چې په لوبغالي کې وی دا په مقابل ټیم تاثیرات کوي. خو تیر چې کله پټ کمنس رسنیو سره خبرې کولې هغه دې خبرې ته یادونه وکړه، خو وی ویل چې زمونږ دغه سی لوبډله ده چې دا به ثابت کړو چې موږ تر تاثیر لاندې نه راځو. دا رښتیا هم اډوانټیج او د دې ترڅنګ کراوډ تاثیر لري په مقابل لوبډلې نننې پایلو به خودله چې تاثیر نه لري؟
کراوډ به له شکه څه تاثیر لري، خو بیا تاسو راځي او د استرالیا په اړه خبره کوي او بیا دا وایي چې استرالیا بیخي جدا کرکټ کوي، بیخي جدا کریکټر ده او دوی ډیر پیاوړي دي. او په ټوله کې دی خپل کانفیډنس په هیڅ وجه د لاسه نه ورکوي. ګوري دوی کپتان پیټ کمنز د مخه دوی ته دغه کانفیډنس ورکوي. په نړیوال جام په پایلو به کیلو بدل ټاس ګټل او دغه څو وروسته دا منل چې موږ ټارګټ چیس کوو، په خپل ځان باندې باور درلودل چې وروسته پر خرازي بال بلوم دیږي چې هر څونه ټارګټ موږ ته انجیا کیږي موږ هغه څه چیس کولای شو. نو دا په خپل یو ډیر د جرأت نه ډکا یو تصمیم ده. کله چې تا کپتان دی، تا لیډر، تا ته دسی یو موټیویشن درکوي ټول ډګ آؤٹ ته ټولو پلیرانو ته چې زه په تاسو باندې باوري یم، نو بیا زه فکر کوم چې هغه دی باندې څومره شورم سي هغه دوی بالکل اورینه. او نن دوی ثابت کړه دی یو لکه څه ډیر مینوال دی کرکټ او ټول د هند مینوال پکې ډیر کم دی استرالیا مینوال ول د شمیر سل نفر هم نه ښکاری دل پکې هغه کې هم دوی هغه خپل باور وخود او سلف کانفیډنس وخود او ټول خبره دی کپتان څه ده چې کله کپتان په ځان باندې باور لري په خپل لوبغاړو باندې باور لري نو نتیجه هم دا ده چې دومره غټ کراود هم به تاسو تر تاثیر لاندې نه شي راوړی برعکس دوی هغوی تر تاثیر لاندې راوړل کورې داسې یو وخت راغی چې هند تقریبا نور لوبه بایلله په هغه کې هم په ټویټر کې او په نورو رسنیزو پانو باندې د دوی مخکینی لوبغاړو دا غوښتل چې کراود باید دا گیو اپ ونه کړي لکه لوبه بس نه کی پرې نه دی خپل ټیم په شاته ودرېږي خو څه پکې پاتې نه وو نو دا د سي استرالیا نه تنه نن د هند یو ولس لوبغاړو ته شکست ورکړ بلکې دا د یو لکو څډیر مینوال څخه کراود راغلی ولغوي ته هم پکې شکست ورکړ
یعنی یو له لوبغاړو تر یو لک زیاتو خلکو ته په لوبغالي کې ماتي ورکړم دغه سي صحنه او ننداره وا تر ډیره پوری ادریم زه سب د لوبغاړي په توګه تاسو خو په نړیوالو لوبغاړو کې ډیر لوبېدلی ستاسو لاند د کراود څومره تاثیرات پی په یو لوبډلې باندې او هم اډوانټیج یو لوبډلې ته څومره د بریا چانس ورکړي خو یو شی به ډیر نه کوچی دا د آی سی سی ایونټو یعنی دلته تر ډیره پورې میدان یو شتنځای د کرکټ نړیوال شورا په خوخه جوړیږي د هم سایت په خوخه باندې جوړیږي اندغه سببي
سائنس د هوم کراود ایڈوانٹیج ډیر زیاتې یو خدای چې ټول سپورټران دي شاته ولا خلک یا غته مثال تا سپورټ کوي تا چغي وې تا مثال په ګراوند کې سپورټ کوي خو دا چې ایڈوانٹیج لدیم داسې بیرته لګ بیرته سایډ افیکټ یا داسې ایڈوانٹیج هم دا لري ځکه چې دومره کراود ترمن لو بکول دومره خلک هغه کول او بیا چې تاسو باندې کله ته پریشر رايز کیږي هغه پریشر به په دغه وخت کې هندل کول دا سخت ده ځکه چې استرالیا که تاسو قتل کهین بچی تر ځونه کول نو دا کراود بچی هر کو دوی چغی وهلې کچې ته به دوی وکټ لاړې نو دا خپل پلیئر زم یو رقم هغه کیږي هغه ګوري چې دومره خلک مونږ ته ناز دي دومره خلک مونږ هغه کوي سپورټ کوي نو د دوی لپاره کله کله داسې راځي یو وخت داسې راځي چې دوی دی هغه له وجه پریشرایز کیږي د وکټ په اړه کزو وایم د وکټ خو د آی سی سی په خوخه جوړیږي ټول کنټریبیوشن د آی سی سی په کې هین پدې کې هیڅ مداخله نسی کولای او نه پکې کوي
په ورال په د نړیوال جام کې هن د سې کرکټ وکړي هیڅ چا تر اخره پورې ونه ویل چې هن به دغه پایلو به ونه ګټي څوک چې په کرکټ پوهېدل یا د کرکټ مبصرین وو هغه امدا اټکل کاوه چې هندستان به د دې نړیوال جام ګټونکو لوبډلې وي خو په پایلو به کې هندو تو په هون کې لپایل تر پای پورې تر ډیر پرشر یا تاثیر لاندې وو ولې دغه سي په ناک اوټ مرحله کې هند په خپل کور کې په خپل کراود کې دومره کمزور کرکټ نندارې ته وړاندې کړ
ساحل صاحب کرکټ کې څو موضوعات دي چې هغه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو د کراود خبره یا د مینوال خبره څنګه سي جناب عبدالرحیم صاحب ورته اشاره وکړه موږ تاسو خپل کتاب سے د قران کریم لولو کې یو آیت د غیر غلی دي سه دعا طالب او مطلوب یعنی کله کله د قوت د تعزف ګرځیدل شي دلته د کراود شتون متاسفانه د هم زاف دسی وګرځي دوسې ایکسپیکټیشنز او توقعات به خې زیات ول ده نه او دا موږ ویل دسې د ویرات کوهلی په څیر مثلا لوبغاړی د کې ال راهول په څیر لوبغاړی منس کې ول خودوی په ډیرو زیاتو بالونو باندې هم باونډري نسوه وهلی نو دا هغه دوی باندې فشار راغلی ځکه چې دوی نه بیخي ډیره زیاته توقع جوړوه او په مقابل کې استرالیا داسې و چې هغه د کرکټ اصطلاح داسې نتنګ ټو لوز یعنی د انډیا هوم ګراوند دا دوی هوم کنډیشنز دی ډیره توقع دی هند ته کیږي او د لومبي ځل لپاره زه فکر کوم چې په دې ورلد کپ کې استرالیا انډر ډاګز ول یعنی د هند په پرتله توقع د استرالیا نه کېدل چې دوی د هند مات کی خو په ټول تورنمنت کې د روهیت شرما کیپټنسی ډیره خوا په استثنا د ورلد کپ فائنل کې د سیسید نوې بال سراج ته ورنک او تر اوسه پورې نوې بال سره سراج ورونه کړی ول سراج ورستی
اورونو کې بیا دغه وګمره افیکټ نه پات کیږي چې څومره دای نوې بال سره بال کوي. برخلاف د اور محمد شمیت ورک اگر چې ډیوډ وارنر په سر کې اوټ ک خو کتا سو وګوري هغه سی لګ بال زور سی د 23 اور پی وسی بیا د کنټرول په نسبت ډیری او نوې بال سی اول د فضل ته تجربه کو نه د زیاتې ایکسترا منډي ورکړلې مثلا لګ سایټ د بال وایډ لاړ خپل لاین او لګ
دای صد د هم په بالینګ وروست خبرې وکړو همدا سی په بیټینګ برخه باندې بلګ فوکس وکړو ځکه هم تر ډیره پورې د توپ وهنه لاړخه لوبې ګټلې دي. لا درېم ځې پښتنه کومه دغه وشتنځای چې خلک وایي سلو وشتنځای و یا ډیت وشتنځای و یا د بیټینګ لپاره مناسب وشتنځای نه و دا په واضح ټکو کتا سو لیدونکو ته وایي چې دغه سی وشتنځای څه معنا سلو وشتنځای څه مطلب لري څه معنا لري ستاسو شننه په دې تړاو څه ده؟
سایل صاحب لکه څنګه تاسو چې وکړه خلکو ویل چې دا پچې دا سلو دا سلو مطلب دا نه ده چې بال پکې هغه راځي بال هغه خپل لیول کې خپل پیس کې ناراضي اپ اینڈ ڈاؤن راځي کله وکټ تا کله بال راځي کته سو قتل دې ځینې بالونه داسي چې هغه په اکثر رقم چې بیټسمن ورته ایکسپیکټ یا توقع کوي چې دا به ما بیټ تر راځي او زه به دې جن پلیس کوم هغه بال هغه خپل پیس کې ناراضي کله کله بال پکې لندې پاتې کیږي کله پکې خپل هغه هایټ ناغه کیږي جګیږي نو دغه سی یو کنډیشن سره دا وکټ مخوا کته سو دې استرالیا بولینګ کتلې په شروع کې هغه چې کم بولینګ وکړه دغه وکټ باندې هغه چې تاسو ګټه هغه دغه د تاسو باندې لپاره ګټلې چې په شروع کې دا وکټ چې و دا د پس بولرانو د سپورټ لپاره و دی هغه پس بولران سید په شروع کې رنډونه ور کړل خو چې هغه چې د هغه کپتان چې سر کم بولینګ وکړه کپټس کم تاسو ګوري دی هغه یو بال په خپل لیول باندې راته ان ای باندې راته ک تاسو هغه دی د کې راهول او تو ګوري هغه بال دی هغه تا وې دلو ګوري انداسي دی ویرات کو دي چې هغه وختل چې هغه ګاید کې د تړمن لپاره هغه نن راغې نو دغه سی یو کنډیشن و دغه دی پچ که تاسو د هند بولینګ چیرته وګورئ په شروع کې چې هغوی د فدای صاحب د خبرې په تایید سره که چیرته په شروع کې هغوی چیرته په لاین لین کې بولینګ کړی او په یو ایریا او په یو چینل کې بولینګ کړی او دغه وکټ وه د دې جوګه وه چې هند دا 240 رنزه ډیفینډ کړی وو.
یو بل څه فدای صاحب د هند په توپ وهنه کې بیا هم وغږیږو کله چې دوی ویرات کوهلی للا سورکر سری شایر لاړ بیا د یو چینج دوی په لوبه کې وکړ چې د سریا کومار یادو په ځای جدیجا رامخه تکړ دوی به فکر کړه و چې ک جدیجا وکړې شي د لوبه چې څنګه ولاړه ده کدی ته حرکت ورکی او فکر کوم همدا به هدف خو د یادو سریا کومار چې یو ډیر خلو بغاړه ده ولی په دې نړیوال جام کې دغه پرفورم دومره خنو اغه څو چې د دې پوزیشن وجبه و چې د مخکې په ډیر ښه پوزیشن یا په څلورم نمبر باندې په تو په هله تراغه راته بچ سره شایر راغې د ورسته شپږم نمبر ته لاړ امدا وجبه و او کڅبل لاملونه کېدې شي.
یو خو زه په کرکټ کې به دې طرفدار نه مسي کوجریان دی لوب کې د آرډر شفل سي موږ د بنگلاديش لوبډاله وکړه دوی مهدی حسن کله دریم راوست کله ووم راوست کله اتم راوست یا محمود الله دوی صحیح پوزیشن کې راوست لوبډاله هغه سره خراب وسره د افغانستان لوب کې به موږ کتل کله کله دوی موږ لوبغاړي شفل سول یو څوک به څلورم بیا به برت دریم کو بیا به پنځم کو نتیجه موږ ولیدل نو نن هم زما په فکر باید دوی په خپل لوبغاړو باندې باور کوډل یو او سکای یا سوریا کمار یا دا وی باید په موږ پنځم پوزیشن را لګل یو جدیجا ورسته پریخ یو جدیجا ورسته خپل لوب کول سو خو په دې حق لسی ول اسکای یا سوریا کومار صحیح لوب ونه سو کړی زه فکر کوم چې ډیر هغه دی ټی 20 فارمټ ته جوړ پلیئر ده او دا ډیر غټه خبره ده دی ونډي دی فارمټ پلیئر تر دی شلوریز دی لوب فارمټ پلیئر ډیر تفاوت لري ونډي کې په باید وکټ باندې و درېږي بالونه فیس کې اننګز بیلډ کې دغه ورسته بیا تیز بیټینګ وکي او بل خبره ده چې نن وکټ سلو وا کته سو کو دی جاش ازل ورسته څنګه دی اوټ کو څو زلې ورته شارټ پیچ بالونه وکړل او د توقع دا وسی پیس به په بال باندې او دی به مازی ګایډ کې دی په څلوري زوش پګیزه وای او غیرته مسلسل سلو بالونه کول او د هغه سچويشن ریډ نه سوکړي نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د سوریا کومار د کارکردګۍ مسله به دای سي دغه زیات د خوخي لوبه ټی 20 دا او سچومره ډیره ون ډی لوبي وکینو هغه څورسته به بیا دل لپاره چمتو وي او بل دا د هین په هغه لاین اپ کې وستونځ بل دا وسی د دوی یو بیټسمن ال راونډر یا بالینګ ال راونډر هاردیک پانډیا انجرد سو لری سو دا په خپل په بیټسمنانو باندې یو تاثیر اچي چې تاسو ورسته څومره بیټسمنان پاتې دي، ته څومره په ازادي سره لوبه کولای شي، چې کله تاسو سره دا تشویش شي ورسته ما سره بیټسمن نسته، ته هغه خپل نیچرل لوبه نسې کولای. او دغه بیک اپ نن سوریا کومار سره نو صدیقه دی وښنه موږ ولې سي غت اخره پوری بریدګر لوبه ونس وکړلای، راهول بریدګر لوبه ونس وکړلای. نو په ټوله کې نن د هند په توپ هنه کې هغه دی یو بیټسمن کمای په جدي شکل باندې ښکاری دی.
بالکل فدائی صاحب، د آسٹریلیا پر د لوبډلې پر ترکیب کا خبر ہو کو په لوبډنې دوه سیالۍ دوی ډېرې سختې وبایللې، هند ته سیالۍ وبایلله، بیا سویلي افریقا ته سیالۍ وبایلله. داسې برېښېدل په پیل کې چې آسٹریلیا ښایي داسې لوبډلې وي چې پایلو به تم شاید ونه رسیږي. کله چې د افغانستان خلاف بیا آسٹریلیا لوبه وکړه، یعنی ډیر د توقع خلاف لوبه وګټله، خو کله چې ټریویس هیډ د دوی لوبډلې ته راغی په اوله لوبه کې سلیزه ووهله، او په نیمه پایلوبه کې هماغه ټریویس هیډ و چې ودرېد، مهمه نیمه سلیزه یې ترسره کړه د سویلي افریقا پر وړاندې. تر ډیره پورې د آسٹریلیا په لوبډله چې خبره کېده، د ډیوډ وارنر، میچل مارش، سټیو سمیت، لبی شاین، د دوی اغیز ډیر ښودل کېده په لوبډله. ټریویس هیډ داسې یو نوی څوک راووت، که څه هم له ډیره وخته لوبه کوي خو په دې نړیوال جام کې ډیر داسې تر نظر لاندې نه و. همدغسې به یي او پاڼۍ څومره مهمې ګڼئ، د هغه پر راتګ سره د آسٹریلیا یو لس کسیز ترکیب جوړ شو.
بالکل ټریوس هډ درته اکثر د دوی ترکیب بالکل پیاوړې شو، لکه افریقا لو ته وګورو غنه تن هسکور وک، بلکې دوه وکټې هم اخیستل شو افریقا، هغه کمپلیټلی بیک فون پر نکړه په سیمی فائنل نیمه پایلو به کې مین اف د میچ شو، نن په پایلو به کې مین اف د میچ شو. بل د استرالیا لوبغاړي کو وګورې تاسو ری کې پانټینګ، ادم ګیلکریسټ او اوس ټریوس هډ، دا غدري لوبغاړي فل په پایلو به کې سلیزه وهله. کچیر تاسو وګورئ ټریویس هیډ همدارز ورلد ټیسټ چمپیئن شپ سکل آسٹریلیا وګټه، همدغه ورته بیس پرفارمنس وکړه، همدغه ورته ټیسټ چمپیئن شپ وګټه. نو دا دوی خپل پلیران ګروم کوي، دوی په خپل لوبغاړو باندې کار کوي. د غنن ریکی پانټینګ په تفسیره کې خبره کوله چې دې څورسته سیدا پایلو به مونږ وګټله، ذاتی به آمادگی دیتو نیسو سی بلا 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 تلولی دی نړیوال جام سی پا 2020 که پا سوالی افریقا که داغا با چنگ گتو. نو دوی یو مکمل پروسی سر خپل لوبغاړي راوری، او ټریویس هیډ سکل را آغای هم سلیزه اوالا، دادا سیلن پایلو با که هم سلیزه اوالا.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتی.
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نيزي خبرونه در نورې دونکو د دېونه خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تربیا مو الله ملشا.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
پتا چ
وما ورس دا ونی مهم پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید چنواره مو په یو بل او مورس کې د ونی ل سیاسي ټولنیزو او جالبو تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی را سره ګوره چې د چمن د پرلت یو میاشت ووخته. پاکستانی شرکت افغان ډاکټرانو ته روزنه ورکوي او کابل کې طالبان له یوې بهرنۍ ښځې خرچه غواړي. هلمند او جانیخیلو کې بیا خلک د طالب وسلوالو له تشدد شکایت لري او په دې هم خبرېږي چې کابل کې د ښځو تر ټولو ستر نندارتون په پرده کې تیر شو. خو تر دې هر څه وړاندې د اونۍ د مهمو پیښو سر ټکی. مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډه. مسکو چې په خوای جمهوریت ته طالبان راټولول، دا ځل طالبانو ته د دوی مخالفان راټول کړي.
افغانستان امروزی بنابر تسلط طالبان قانون اساسی ندارد، مشروعیت ندارد، پرچم ملی ندارد، نیم نفوذ زیر عنوان دین و برداشت غلط از شریعت و دین به زندگی شبیه برده ها سوق داده شده.
دا مسکو د شورویانو یو منافقت او شیطانت دی چې د افغانستان د ولسونو د افغانستان د قومونو په منځ کې یو منافقت او شیطانت دی.
نو ژغمو دا دی پر ټولو باندې چې ټول قومونه ټول ملتونه باید سره یو سی یو قوي اجماع رامنځته شي.
د ټلویزیونونو سوړ او د یوټیوبرانو ګرم بازار. دوه کالو کې اته اتیا ټلویزیونونه سکوت شوي، خو د طالبانو له ګڼو چارواکو سره ډلې ډلې یوټیوبران ګرځي.
نن سبا په افغانستان کې د یوټیوبرانو بازار ښه تود دی او حتی ځینو واکمنو پکې د ځان لپاره یوټیوبران استخدام کړي دي د خپلو نمایش کړنو لپاره او د خپل مارکیټینګ لپاره.
اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونه چمتو کیږي او خپریږي.
بګرام نظامی اډې ته د ټرمپ د بیا راستنېدو اراده وایي د چین د څار لپاره هلته زمو طالبانو سره معامله کوم. طالبان وایي ټرمپ کوم مسؤل جهت نه دی.
زه فکر کوم چې دا ټولې کمپاینی خبرې دي، دروغجنې خبرې دي. خپله ټرمپ د طالبانو سره خبرې شروع کړلې او ټرمپ غوښتل چې له افغانستان څخه پخوا او ډېر وخت لا راووځي.
او په وطن کې د ځوانانو د اختراعاتو نندارتونونه د طالبان لخوا جوړ نندارتون کې زیات نوې وسلې وي، خو د یو خصوصي پونتون نندارتون کې روباټونه او طرحې.
اینا فعلا یک مدلش هسته که ما قبلا هم ساخته بودیم، پرواز هم میکنم. انشالله در آینده ما میتونیم واقعی ازیر همچنان بسازیم.
بیا هم خراغ لست. مسکو چې تر دې وړاندې د جمهوریت پر ضد طالبانو ته غونډه جوړولې، دا ځلې په عین حال او عین ځای کې د طالبانو مخالفو سیاسي جهتونو ته غونډه نیولې ده. د مسکو په کانفرنس کې زیاته ونډه د مقاومت جبهې غړو ته ورکول شوې او د سیمې د هیوادونو استازي هم ورته بلل شوي، خو د طالبانو له منځه څوک پکې نه دي لیدل شوي. په دې غونډه کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود نیوکه کړې چې طالبان د افغانستان له ټولو ارزښتونو سره نابلده ډله ده چې د افغانانو استازولي نشي کولی. نوموړي طالبان یوه پردۍ ډله بللې چې په وینا یې د ټوپک په زور پر خلکو ولکه ترلاسه کړي. بلخوا محمد محقق دی غونډې ته په وینا کې نیوکه کړې چې په جمهوریت کې د هزاره قوم ونډه 25% وه، مګر طالبان په خپله کابینه کې یو هزاره وزیر نه لري او د دغه قوم مذهبي ازادۍ یې سلب کړي دي. د ښځو په استازولۍ دې غونډې ته ورغلي فوزیه کوفي او شکریا بارکزی بیا نیوکه کړې چې طالبان به ښه جنګي ډله وي، مګر په حکومتولۍ او د افغانستان د قومونو او سنتونو ترمنځ په توازن ساتلو نابلده او د حکومتولۍ وړ ډله نه ده. د ایران استازي بیا په دې غونډه کې د داعش پر ضد د طالبانو مبارزه ستایلې ده.
موږ پر ټولو مملکتونو باندې اجازه کوو که په افغانستان کې د یووالي لپاره کار کولای شي، په افغانستان کې د راټولېدلو لپاره کار کولای شي، راسي او که نه په افغانستان کې شیطانت او منافقت او بیا د جنگ لپاره بیا ابتدا او د جنگ پیل لپاره تسکار کوي، د افغانستان ټول ولس، د افغانستان ټول قومونه به ستاسو په وړاندې درېږي او دا د دغه منافقتونو شیطانتونو څخه نور ټول هم ځای وادونه ټول کوپری او ټول خارجي وادونه دغه منافقت لاس واخی.
په دې ارتباط باندې باید وایم چې حاول مسکو طالبانو ته دفتر ورکي او سفارت یې ورکي
او بیا په دغه کسرو کې د جمهوریت په وخت کې دوی غونډې کولې، نو بنان کداسي یو طرفه قضاوتونه وسی، زه فکر کوم چې افغانستان د مشکل د حل لار ده نه ده.
بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو چارواکي خبر ورکړی چې دوی به ډیر ژر د افغانستان په اړه یو کانفرنس راوبولي چې د شلو څخه زیاتو هیوادونو استازي او افغان شخصیتونه به ورته راټول شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي سکاټ سمیت هم تایید کړی چې دا غونډه به وشي، خو د کانفرنس کې د طالبانو د حضور په رابطه لا کوم خبر نشته. د امریکا مخکنی ولسمشر او د راتلونکو ټاکنو نوماند ډونالد ټرمپ په یو انتخاباتي کانفرنس کې ادعا کړې ده چې د بیا ځل ولسمشر کېدو سره به باګرام هوایي ډګر ته بیا عسکر واستي. نوموړي ویلي پر دغه نظامي اډه به له طالبانو سره معامله وکړي، ځکه د جغرافیوي اهمیت له مخې د چین د څارلو لپاره باګرام له دغه هیواده د یو ساعت په اندازه لرې پروت دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو دا د طالبانو لپاره د خطر زنګ بلل، خو یو شمیر شنونکو ویلي د ټرمپ دا څرګندونې کمپاینی خبرې دي.
دا صرف د دې لپاره کوي چې بایدن کمزور معرفي کړي، د بایدن لیدرشپ تر سوال لاندې راولي. او بل ډېر مهم خبر هم دا ده چې ټرمپ انتخابات وګټي، زما خپل ګمان دا دی چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس د امریکا د خواڅ خورځي دا به قطه کړي، دا به بس کې بندې به کې، او پر طالبانو باندې به تعزیرات بندیزونه لا ډیر کې. او زما خپل ګمان دا دی چې حتی د طالبانو مخالفینو سره به کومک هم شروع کې.
بل خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي د ټرمپ دا څرګندونې اوس کوم اهمیت نه لري، ځکه هغه دا محل مسعود الجهت نه ده. او که څه هم د طالبانو ګڼ شمیر وزیران دا محل په نړیواله کچه د سفرونو لبندي سره مخ دي، خو دا ښکاري چې د دې ډلې حکومت اوس د وزیرانو پر ځای ځینو کانفرنسونو ته د منځنۍ کچې طالب چارواکي استي. تیرونه د طالبانو د ځوانانو موینا ورسره اپلاوه روسیې ته د یو کلتوري کانفرنس لپاره تللو. د خیر الله شنواری په نوم یو ډیپلوماټ بیا خپل همکارانو سره د چین په یو کانفرنس کې برخه اخیستې، او د عبدالباری عمر په نوم یو چارواکي اروپا کې د درملو د تنظیم یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستې و.
دی فورم بیلابل اړخونه او برخې لرلې. موږ په هغه فورم کې دوی رسمي ویناوې درلودې، هم دا ډول غونډې ته وروسته د روسیې ولسمشر پوتین هم راغلی و، هغه هم وینا وکړل په دې غونډه کې.
خو تر ټولو زیاته جنجالي موضوع یې د عبدالباری عمر د سفر و چې نوموړي په جرمني کې د یو شمیر طالب پلوه کسانو په غونډه کې ګډون وکړ، او د جرمني په شمول د هالند د حکومت اپوزیشن اروپا میشتو افغانانو او اروپایي وګړو غبرګونونه وپارول. عبدالباری عمر که څه هم د موضوع له جنجال کې دو ورځې وروسته کابل کې رسنیو ته راښکاره او دا سفر رسمي وباله، خو د جرمني حکومت په هغو افغانانو پسې او هغه ترکی بنسټ څخه پلټنې پیل کړي دي چې نوموړي ته د وینا لپاره مراسم برابر کړي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټي مشر مایکل مکال اروپا ته د دغه طالب چارواکي سفر د نه منلو وړ کار بلل، او زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د طالب چارواکو په دغه سفرونو د بندیزونو په پلي کولو کې د یو او بل ملاتړ وکړي. او له خبريالانو او رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنی دروسته لیو سلو وڅل ویختل لزنی چلنونو څخه واوی ته دل شوی دی. او له خبريالانو سره هم تیر کال یو سلو اته د تاریخوالی په حساب چوی د دې ادارې مشر ظریف کریمی ازادي رادیو ته وای تیر کال د طالبانو د حکومت د امنیتی ځواکونو لخوا د خبريالانو د سپکاوی غواخلو او وهلو ټکولو یو سلو اته پیخي هم ورته راغلی. یو شمیر نورو خبريالانو بیا ازادي راډیو ته ویلي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسي لامل ننګونې ډېرې شوې دي، او دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. خو بلخوا په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو بازار ښه ګرم روان دی. دا مهال افغانستان کې د شاوخوا 250 چینلونو څخه ګڼ یوټیوبران چې کله پاکستانیان هم په دې لخر ورګډيږي د هغه څه لپاره تبلیغات کوي چې طالبان یې غواړي. نور حال په دې راپور کې ګوري.
زه ترو پر څه پلیټ دی نه وای چې اسناد نه ورکړي.
امیر صاحب خیر ده؟
مهرباني نور
نن نه ده، نن مونږه معاف کړي سابانه پلیټ بم راوړم. سش
پر رسنیو د څار ډلی وای یوټیوبران د طالبانو له حکومت جوازونه اخلي او اکثره د ناحیو په کچا د طالب چارواکو د فعالیتونو لپاره وقف دي، او وسمهال ګڼ د ټټي او منځنۍ کچې طالب چارواکي او یادوا یوټیوبران لري
وکړن صحبت وکړن همراشن سوالات داشته باشن چې نه از لحاظ رواني کمی مشکل درن
زینی چینلونه بیا د حق لري چې د طالبانو په خوخه د پوخانی او وجل شو یا شوندوی چارواکو کورونه پوخانی دفترونه پوخانی حساس اداري او ځایونه کاسي کړی او د داسې تصویرونو لمخې چې ظاهرا صحنه سازی ښکاری اخلاقی تورونه برملا کړی
لانګ ټایم سپری فور مان اونلی یوز خوخه
ګن چینلونه بیا داسې همشته چې پر خلکو ملنډي وهي او پرنکونه کوي چې خلک شکایت کوي افغانستان لاله دي کارونو سره بلد نه دی او بیرته له دغه یوټیوبرانو څخه د چا د شخصیت وجنې پښتنه ګرویګنه نشته
زما له نظر چې په افغانستان کې پر رسنیو باندې دومره محدودیتونه وضع شوی دي چې هغه حتی حقایق نشي بیانولای د وی پی سی په اړه اصغر ده خبره نشي کولای او بل پلو بیا یو یوټیوبر ته دومره وخت ورکول کیږي اجازه ورکول کیږي چې د دوچا په حیثیت او شخصیت باندې ملنډي وهي دا د رسنیزو اصول خلاف او همدارنګه د دې قوانینو خلاف دا یو ډیر غیر عادلانه کار دی
په ګڼو برنامو کې لیدل کیږي چې د ژورنالیزم اصول قطعاً په پام کې نه نیول کیږي او د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف خبرونه چمتو کیږي او خبريږي زه فکر کوم چې یو عمده دلیل دا ده چې تر اوسه ایز ډول کړنلار د یوټیوب چینلونو لپاره جوړ شوی نه ده تر څو چې یو منظمه کړنلار جوړ نشي دغه لړۍ به دوام لري
حبيبي کم ټو افغانستان
بل خوځینې داسې چینلونه همشته چې کارکونکي رسنیزه تجربه لري او هغه مسایل او د افغانستان منظرې را برسېره کوي چې خلک ورته لیواله دي
د افغانستان بیلا بیل سیمې زایونه هغه چې زیاتره وخت د کامرې څخه لري پاتې دی او موږ پکې بیلا بیل ولایتونو ته تر اوسه سفر کړی چې شاوخوا شپږ ویش ولایتونو کې موږ خبرونه چمتو کړې دي د هر ولایت په بیلا بیل سیمو ولسوالیو کې او لنیک مرغه بدا وایم چې زمونږ د چینل زیاتره لیدونکو چې افغانان دي د دې ترڅنګ بهرنیان هم دي
پر رسنیو د څار بنسټونه وایي وسنی زیاتره یوټیوبران د افغانستان د رسنیزي کورنۍ استازیتوب نه کوي او باید چې د دوی فعالیتونه په قانوني چوکاټ کې مهار کړی شي
او په چمن کې د پښتنو د غورزنګونو ګوندونو او قومونو پرلت لیوي میاشتې واخت دغه معترضان چې شمیر له زرګونو اوړي غوښتنه کوي چې د ډیورنډ کرخې دواړه غاړو ته دي د ورونو قومونو ترمنځ یوازې په پاسپورت د تګ راتګ شرط بیرته واخیستل شي معترضان وایي د پاکستان حکومت په دې کار سره د سیمې د پښتنو کاروبارونه او خپلوي زیانمنې کړي دي د پاکستان حکومت بیا دوی ته د مذاکراتو لپاره خلک مستولي خو معترضانو زیاته کړي پاکستان د مذاکراتو د لوبي ترڅنګ د پرلت ځینو خلکو ته د خلکو د ځورولو او د معترضانو په منځ کې د تفرقې اچولو په انعام کې د پیسو منښت هم کړی دی معترضان چې لوی او واړه ټول له کورونو راوتلي همداراز د کوټې او چمن ترمنځ لوی لارې هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د خپل شرطونو تر منل کې دوی د نه خورېدو ګواښ کړی دی کابل کې بیا په لومړي وار د خزو د صنایع او تولیداتو ستر نندارتون داسې تیر شو چې ورته د رسنۍ او نارینه په ورته بندیز لګیدل په دې نندارتون کې یو وازنی نارینه د طالبانو مسؤلانو چې د توکو د لیدو لپاره ورټول شوی د خدیجه کلبرا نندارتون ته ورټول شوی خزي سوداګری وای نه ډیر لیدونکو لرل او نه د توکو د پلور لپاره خ بازار ځکه د طالبانو حکومت نندارتون ته د نارینه او رسنۍ په ورته بندیز لګولې او یوازې خزو ته د ګډون اجازه ورکړې و په دې نندارتون کې څه باندې 800 غرفو کې د خزو لاسي صنایع او تولیدات د خزو سوداګرو په شخصي لګښت ننداري ته خودل شوی او د بازار نشټون لامل تاوانونه وکړل دا په داسې حال کې د چې یو شمیر خزو د محدودیتونو او د لګو عایداتو لامل خپل غرفې تړلې او ځینو یې له ګډون څخه ډډه کړې ده او په داسې حال کې چې د طالبانو له راتګ سره له افغانستان د مختلفو سکتورونو کادري پرسونل وتل د پاکستان له کراچۍ ښار نه د ایجوکاس په نامه باندې یو طبي تخنیکی شرکت د افغانستان شپږو ولایتونو کې زرو ډاکټرانو ته آنلاین روزنه پیل کړی ده. یاد شرکت د دې کار لپاره د اسلامي پرمختیایي بانک نه مالی مرسته اخلي او وای غواړو د افغانستان د طب د متخصصینو برخه کې ستونزې هوارې کړو او له هغو کادرونو سره مرسته وکړو چې له تیرو څه باندې دوو کلونو راهیسې زده کړې په ټپه درېدلې وې. د روزنې دا پروګرامونه د کابل، کندهار، خوست، زابل، مزار شریف او ننګرهار په طبي ادارو کې پلي کیږي. دا شرکت وایي د نړۍ د یو شمېر هیوادونو متخصص ډاکټران هرو 15 ورځو نه وروسته د افغان ډاکټرانو لپاره آنلاین روزنې درسونه لري او دغو افغان ډاکټرانو ته په موبایلونو کې یو اپلیکیشن هم نصبوي چې پرې وکړی شي خپلو ناروغانو ته مشورې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو او د تخصص ازموینې سهمیه بنده کړې او د کانکور له لارې هم اوس ښځې د طب په شمول نورو پوهنځیو ته نشي تللی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل یو تازه راپور کې چین تورن کړی چې حکومت یې د دغه هیواد د مسلمان میشته سیمو جماعتونه تړلي نړولي یا یې د نور اهداف لپاره کړولي او هڅه کوي چې د دغه هیواد پر مسلمان لګکیو کنټرول زیات کړي. راپور وایي د چین حکومت په وروستیو کلونو کې یو شمېر جماعتونو کې ځینې بدلونونه هم راوستي چې دا غو د ځینو برخو ویجاړول او بندول هم پکې راځي او په ځینو مواردو کې سیمه ییز چارواکي اسلامي معمارۍ لکه د جماعتونو ګمبد او مینارونه هم رنګي. خو په واشنگتن ډي سي کې د چین سفارت د بشري حقوقو د څار سازمان د راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې بیجینګ د قانون سره سم د خپل اتباعو د مذهبي عقیدې د ازادۍ ساتنه کوي. کچام چینایي چارواکو ویلي چې د جماعتونو لړنګول او تړلو څخه موخه د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې پر مسلمانانو د اقتصادي بار کمول دي خو په ډیرو مواردو کې د جماعتونو د ویجاړولو هڅې د ځایي مسلمانانو له مقاومت او د پولیسو سره په شخړو تمام شوې دي. او تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرې وی چې د وی بهرنی یوټیوبر د هغه ویډیو نشریدو نیوکه راوړل چې نوموړي د خپل ترجمان په موټر کې د کابل لوی ساحه تیریږي او لار باندې عکاسي کوي خو په عین حال کې د طالبانو یو رینجر موټر خواته ورځي او طالبان له دغه ترجمان څخه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره تری خرچه او پیسې وغواړي. دغه طالبان زور نه چلی خو هیله کوي چې لدی بهرنی څخه د طالبانو په وینا مجاهدینو ته د جیب خرچه واخلي. پر طالبانو تور دی چې د حکومت له راتلو وروسته هم له خلکو ملوستیاوې غواړي د ودونو هوټلونو ته د خوړو لپاره ډلې ورننه باسي او حتی رغنیزه برخه کې هم پر ځینو سوداګرو څلور لارې جوړې کړې دي. بلخوا طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم معلومات نه دي ورکړي چې ولې د دوی خلک له جګړې وروسته لا هم د خلکو پر اوږو ځان باري. په ټولنیزو رسنیو د هلمند، قیصار او جانخیر ولسوالۍ یو شمیر ویډیوګانې خپرې شوې چې خلک پکې د طالبانو په وسله والو د تشدد، شخصیت وژنې او په کورونو د ننوتو شکایت کوي. لومړی ویډیوګانې د هلمند یو ځایي خلک شکایت کوي چې طالبان یې په کورونو ورننوتي. نه ده معلومه چې دا ویډیوګانې د کوم وخت دي خو خلکو ادعا کړې چې دا پیښه تیره ونه شوې ده.
مشکلات څه جوړ سوي دي نو دا خلک راټول
شوي اوس غوښتنه څه ده
موږ غوښتنه دا غوښته چې دا موږ شوه بده مشران راټول سوي چې موږ دغه دی موږ مقامات ته ورسي چې موږ د حیات راوسي د خلکو د ولس ژغ واوري چې دا وزل ته څه مشکل پیښ
شوی څه وحشت شروع دي
یو میاشت کې دا وحشت شروع دي.
او په بل ویډیو کې لیدل کیږي چې طالب وسلوالو د یو سړی لاسونه تړلی او بل خزه هم ورسره ده. د ناصرګند یاري کې په تورې دخته کې د طالبانو لخوا نیول شوی او پختنې ترې کوي. ادا شوی چې دا د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند خواجه عثمان سیمه ده خو د همدین جلې مړې هم تیرونه ویل کیږي چې مندل شوی ده. بلخوا ازادي راديو ته د پکتیکا جاني خيل ولسوالي له جلال زو کلی څخه ویډیو لګل شوی چې پکې یو ځای مولا امام د طالبان لخوا د تشدد شکایت کړي. د ازادي راډیو له پرټون معلومه شو چې دغه سیمه کې د کلی خلکو یو ټوټه ځمکه اخیستي او ځایي طالب چارواکو دغه سب بلل خو لانجت ری جوړه شوه. طالبانو د دغه دریو واړو ویډیوګانو د څرنګوالي په اړه معلومات نه دي ورکړي او نه یې د پلټنو څه ویلي، خو تیره اونۍ د دې ډلې په خوست کې یو ملکی وګړي د سرخریلو په تور درې تنه خپل وسلوال ونیول او رسنیو ته یې ښکار کړل.
خلاص الفتاوا کې څلرم جلد کې په دغه ټولو کې د مشتری بیان یو قسم ده او د غاصب بیان بل قسم ده. د لمه سر معاملې د غاصب وکولې غوته غوښنه
او پر ټولنیزو رسنیو تیر ونې له پاکستانه داسې ویډیو هم خپره شوې ده چې په کلی دل کېږي پاکستانی مسولان په افغان ماشومانو جبرن خپل دفترونه او دولتي ساحې جارو کوي. فعالان وایي د پاکستان په زندانونو کې د کډوالو تذلیل، تحقیر او د انساني حقوقو پامالیدل دا محل عادي خبره ګرځېدلې چې څوک دومره سر نه پسې ګرځي. تر دې دمه د پاکستانی چارواکو په قول له دغه واده نومبر له لومړۍ نیټې نږدې 400,000 کډوال شړل شوي دي. بشری فعالان پر طالبانو نیوکه کوي چې د پاکستان د وروستۍ او افغان ضد اقداماتو هیڅ پوښتنه په جدي ډول نه ده کړې، بلکې په دې موده کې یوازې ګیلې کړې دي. او د جالب خبرونو لپاره د افغانستان بهر د وټلو اړتیا نشته. د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې لخوا کابل کې د افغان ځوانانو د خلاقیتونو او اختراعاتو نندارتون جوړ شوی. د نندارتون کې د محصلینو لخوا جوړ شوی تخنیکی وسایل ایښودل شوی چې تر ډیره جوړ شوی وسلې دي. د دې ادارې یو استاد خپل ډرون الوتکه جوړه کړي او نندارتون ته راوړې وه.
ساختار از فعلا از فوم استک ما میتونیم از فایبر گلاس همچنان ایره آماده بسازیم.
یو شمیر ځوانانو ټوپکونه، واړه ټانکونه او په کمپیوټر کنټرول لیدونکو وسلې یا جوړې کړې وي یا د تخنیکونو په کارولو برقی او اتومات ډول ته اړولې دي. ځینې ځوانانو بیا ځینې رغنیزي پروژې هم چې د خار جوړونې او مدرنیزه کولو کې مرسته کولای شي نندارې ته راوړې وي. په دې منځ کې د طالبانو د وی اقلی وردو کسانو له سندونو څخه جګو غرونو ته د اوبو د خېجولو وسیلې او ماشینونه هم جوړ کړي دي. په عین حال کې کابل کې د کاردان په نوم یو خصوصي پونتون هم د خپل محصلینو د نوښتونو نندارتون جوړ کړو چې دې نندارتون ته هم لزګونه محصلینو خپل جوړ کړي تخنیکی وسایل راوړي. دا نندارتون بیا د طالبانو له نندارتونه بیخی جلا او محصلینو په خپل ابتکار روباټونه ودانیزې طرحې د اوبو د ذخیره کولو ډیزاینونه او پر لارو د ترافیکي بوختیاو د کمولو لارې چارې د عمل په شبه بیان کړي وي. او د نن اووم ورځ په همدې ځای رانغاړو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. هر جمعه ماښام خپل اووم ورځ د ازادۍ راډیو لپاره ول سید شینواری سره مه هېروئ.
شانتی زور ور دی دزړگی سنم خانا پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گر دی چپن پوشو خمارا نو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زړه ور دی وخت بلگی چې برنګ د کابل خلما دیر خویونا می اوس هم د پی خبر دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی تر شاو جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا نو دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو دشپانا جہان کے درے انڈی والا نو جوڑنا
خزما دوان نزد انڈی والا نو خزما دوان نزد انڈی والا نو یو چوستوری میں دشپی